بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننی خبرونه د علی اربابی په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته را لیگل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لیگل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه ښه مینه والو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب یهو د میاشتې 9مه د 2021 میلادي کال د فروری 28مه او د 1424 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 15مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یوې لمسی او د کربلا د حماسي پاڅون بیرغوال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها لتلین سره برابر ده. په دې مناسبه د تهران رادیو درس کار کوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې د سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په سوریه د امریکا د هوایي حملو په باب ده. بیا هم تاریخ باندې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د ځلانده یونو می اونیزو پروګرام نننه برخه دراورو. بیا هم د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د رحلت په باب ځانګړی مطلب هم اوریدل شي چې زموږ د یو ساعت سهرنه پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وو یو pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضریږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. بازار کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو ویلي دي که تر درو میاشتو پورې د ایران په ضد بندیزونه لغوه نه شي نو د اټومي انرژي نړیوال اژانس درستې کیمرې به غونډې کړي. د افغانستان ولسمشر ویلي له طالبانو سره سوله په دغه هیواد کې د پردیو د ګوت وهنې مخه نیسي. پاکستان له قطر سره د مایا ګیس د وارداتو لس کلن تړون لاسلیک کړ. او د امریکا حکومت د جمال خاشقجي په بوګنون کې وجلې کې د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لاس درلودل اعلان کړل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر ترمنځ وروستۍ موافقې ته په اشاره سره ویلي دي اژانس ته درو میاشتو پورې د کیمرو په وسیله د غونډو شویو اطلاعاتو او سیستمونو ته د لاسرسي حق نه لري، او که تر راتلونکو درو میاشتو پورې بندیزونه لغوه نه شي نو دغه اطلاعات به پاک او د اژانس کیمرې به هم غونډې کړي. علي اکبر صالحي په یو ټلویزیوني پروګرام کې هم دا راز د ایران لخوا د الحاقي پروتوکول د خپلې خوښې د اجرا د درېدا او د ایران د ملت د حقوقو د خوندي کولو او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په باب هم ویلي دي. په قانون کې اټکل شوی و چې د قانون له تصویبې دا دوه میاشتې وروسته که په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د ایران مقابل لورو خپلې ژمنې اجرا نه کړي نو تهران د الحاقي پروتوکول اجرا دروي چې دغه کار هم ترسره کړی دی. ښاغلي صالحي تهران ته د اژانس د مشر رافایل ګروسي سفر او سره خبرو اترو ته هم اشاره کړې او ویلي دي. په دغې کتنې کې ویل شوي ایران به الحاقي پروتوکول ودروي، او ګروسي هم منلی چې د قانون په اجرا کولو کې د ایران حق په رسمیت پیژندي. همداراز فارس خبری اژانس هم راپور ورکړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مسؤل جوزف بورل بیګا د اروپایي شورا په غونډې کې په خپلې وینا کې د ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیاو د کمونکو ګامونو باندې د بیا تکراري اندېښنې په څرګندولو سره ادا کړې. د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره په دې وخت کې د خبرو اترو لپاره برابره شوې ډیپلوماټیکه فضا او فرصت د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن د حکومت له غوښتنو سره سمون خوري او جامع نړیواله اټمی موافقه د امریکا د حکومت د غوښتنې په اساس احیا کیدلی شي. له طالبانو سره هوکړه په افغانستان کې د پردیو د لاسوهنې ضمانت دی. زمون خبریال راپور راکړ، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د بازار جوړونې او د ځوانانو د ملي باس په عنوان سره په یو لړ دستورو کې ویلي دي د افغانستان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل ګڼي چې د افغانستان په خاورو کې به څوک لاسوهنه نه کوي. اشرف غنی ویلي دي سوله یو هدف دی او افغان حکومت یې د ټینګېدا لپاره نقشه لري، خو له افغانانو دا حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال هم د اشرف غنی د څرګندونو په اړه ویلي دي سیمه او نړۍ باید افغان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د ترهګرو ډلو تمویل، ملاتړ او روزنه نه کوي، په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په وړاندې په یو غږ مبارزه کوي. په نه حال کې افغان چارواکي او ځینې سیاستوالانه او ولس ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جنایتکارو ترهګرو په ملاتړ او ملګرتیا تورنوي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې د افغانستان د ولس ژوند تریخ کړی دی. همدارز د افغانستان د کابل د پولیسو قماندان جمشید اوتاخیل په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځ د را رسیدو په درشل کې پرون وخته په لور څرګندونو کې له ملي امنیتي ارګانونو سره د خلکو د ملګرتیا غوښتنه کړې او ویلي دي د امنیتي حالاتو د ښه کولو لپاره د خلکو ملګرتیا ته اړتیا لري. هغه پر ولس غږ کړی د امنیتي شکمنو موردونو په باب د سملاسي پولیسو ته اطلاع ورکړي څو له بوګنوونکو پیښو مخکې د جنایتونو مخه ونیول شي. د افغانستان حکومت کب د میاشتې نهمه نیټه د امنیتي دفاعي ځواک ملي ورځ نومولې او هر کال په دې مناسبت دستورې جوړوي. دا په داسې حال کې دي چې د پسرلي پر رسیدو سره د کارپېژاندو په وینا د طالبانو ډلې او امنیتي مامورانو ترمنځ د حملو اوج زیات شوی او دواړو لورو خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ فرمان صادر کړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د قطر د موافقې په نه منلو سره به امریکایان د نوي جنگ پیلوونکي وي. تسنیم خبري اجانس راپور ورکړی، د طالبانو ډلې یو ویندوی ذبیح الله مجاهد په یو لوړ څرګندونو کې ویلي دي دغه ډله د قطر د موافقې په باب بیا خبرې او بیا کتنه نه مني او که امریکا د دغې موافقې خلاف ورزي وکړي نو د یو نوي جنگ پیلوونکي به وي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي که امریکایان موږ ته په سوله ییز ډول د ازادۍ اجازت نه راکوي نو موږ به د جنگ په وسیله خپل هیواد آزاد کړو. د طالبانو دغه ویندوی د جوزف بایدن د حکومت په وسیله د قطر د موافقې د ارزونې په باب ویلي دي هر ډول بل او نوي موافقه به د نوي جنگ پیلون کوي او طالبانو ډله بل افغانستان د بهرنۍ عسکرو د وتلو د مهلت تمدیدول هیڅ کله هم ونه مني. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې خبرې اترې د 2000 کال له ستمبر پیل شوي خو د ډیرو اختلافاتو او په خپلو درځونو د ټینګار په دلیل سست روانې دي. البته ځینې کارپېژاندي وایي د واشنگټن د چرواکو په ګوتوهنو او د نوي حکومت راتللو دغه خبرې اترې نور هم د شکونو له شپول سره مخامخ کړې دي. پاکستان له قطر سره د ګیسو د وارداتو لس کلن تړون لاسلیک کړ. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ، د پاکستان د تیلو انرژي د چارو وزیر عمر ایوب خان پرون له خپل قطري همسنګ سره په یو لړ دستورو کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان پښتون سره له قطر څخه د ال ان جي مایا ګیسو د 1.5 میلیون ټنه وارداتو لپاره لس کلن تړون لاسلیک کړ. د اسلام آباد چارواکو په وینا له قطر سره اوسنی تړون چې یو لړ اصلاحات پکې شوي دي هغه تړون ته ورته دی چې د پاکستان څو کاله مخکې د مایا ګیسو د وارداتو لپاره له قطر سره د 20 کلونو لپاره لاسلیک کړی و. د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي سلاحکار ندیم بابر هم ویلي دي له قطر سره د مایا ګیسو په اړه نوی تړون لا بشپړ تړون دی او په هرو 4 کلونو کې به نوی شي. پاکستان ډیر زیات د انرژي په تیره بیا د ګیسو له کمښت سره مخامخ دی او په ژمي کې د پاکستان په زیاترو خرونو او نورو سیمو کې د ګیسو له غوڅېدا سره لاس او ګریبان دی. له قطر څخه د پاکستان د ګیسو د وارداتو تړون په داسې شرایطو کې دی چې اسلام آباد د ایران پاکستان د سولې د پایپ لاین د تړون د لاسلیک کېدا څه د پاسه شپږو کلونو له تیریدا سره سره تر دې دمه په دې زمینه کې د خپلو ژمنتیاو د اجرا لپاره هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. جمال خاشقجی د محمد بن سلمان په فرمان سره قتل شوی دی. نه خبری ایجنس راپور ورکړ د امریکا د ملي اطلاعاتو د ادارې په وسیله بیګه د آل سعود رژیم په جنایتونو د نیوکه کوونکي د خبریال جمال خاشقجی د بوګنونکي وجلې سره اړوند راپور خپور کړی او په ډاګه یې کړی ده چې د جمال خاشقجی بوګنونکي وجله د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په مستقیم حکم سره شوې ده. د امریکا د حکومت په وسیله د خپور شوي دغه راپور په اساس د عربستان ولیعهد جمال خاشقجی د دغه هیواد لپاره یو ګواښ بله او د هغه د غلي کولو لپاره یې له تاوتریخجنو او بوګنونکو رودو څخه له استفادې سره پخلاو. د امریکا د ملي اطلاعاتو ادارې په دغه راپور کې روښانه کړې ده سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقجی برمته کېده او یا وژلو سره بشپړ موافقه کړې وه. د امریکا حکومت دغه راپور له خپرېدا وروسته ویلي دي د سعودي عربستان د شپږو او چارواکو په ضد د ویزو محدودیتونه صادر کړي دي. د سعودي رژیم په ضد نیوکه کوونکي خپلواکه خبریال جمال خاشقجی د 2013 کال د اکتوبر په دوهمه نیټه د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې له ریاضه په ورلیږل شوو مامورانو په لاس په ډېر بوګنوونکي ډول وژل شوی و. دا و د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د اسلامی جمهوریت غږیزمن اوریدونکو سامه په سوری د امریکا د هوایی حمله او د جوز بایدن د حکومت جنگ وختنې د بلګې په توګه تبصره دراورو. امریکا له 2014 میلادي کال را په دې خوا لا دایش تر هغه ډلې سره د مبارزې په پلمه په سوریه کې غیر قانوني لاسوهنی کړې او د سوریه د حکومت له غوښتنو د سترګو په پټولو سره یې په دغه هیواد کې خپل پوځي شتون ته دوام ورکړی دی. په عین حال کې واشنگټن په سوریه کې د مقاومت په ځواکونو باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د امریکا نوې حکومت د جو بایدن د شعارونو په پټه د مقاومت د 44 په وړاندې د خپل کار لپاره غلیمانه دریځ غوره کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پرون ویلي امریکایي الوتکو د جو بایدن په حکم سره د سوریه په ختیځ کې د مقاومت د 44 په ځواکونو بمباري کړې ده. په دغه اعلامیه کې راغلي دي د امریکا فوجیانو د ولسمشر جو بایدن په حکم د پنځشنبه په ماسپخین د سوریه په ختیځ کې د ایران ملاتړي ډلو په مرکزونو هوایي بریدونه کړې دي. دغه اعلامیه همدار زیاتوي جو بایدن به هغه امریکایي پرسنل او د ائتلافي ځواکونو د ساتنې په موخه اقدام وکړي چې د سره له دې هممهاله زموږ دغه بریدونه یو سنجول شوی اقدام او د سوریې په ختیځو سیمو کې د ټینشنونو د لمنځه وړلو په لړ کې شوی دی. داسې ښکاري جوز بایدن له دغه بریده یو لړ مخه لري. لومړی دا چې واشنگټن فکر کوي په سوریې باندې په برید سره په عراق کې د اربیل هوایي ډګر په شمول په امریکایي پوځي مرکزونو بریدونو ته ځواب ویلی دی. امریکا تر دې مخکې په عراق کې پر خپلو فوجانو ترسره شوي بریدونه په دغه هیواد کې د ایران تر ملاتړ لاندې د ډلو لخوا بللي وو او د یوې پریکندې ځواب ژمنه یې کړې وه. دا په داسې حال کې دي چې ایران د اربیل په هوایي ډګر باندې برید په زغرده سره غندلې او دغه برید په عراق کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو لپاره د پلمې د جوړولو په باب یو مشکوک اقدام بللی وو. امریکا اوس په عراق کې د داعش تکفیری ترهګر ډلې لا پاتې شونو څخه ملاتړ کوي. د عراقي وتلي کارپو موید العلی په وینا امریکایي فوجیانو د بې پیلوټ الوتکو په مټ د معلوماتو په ورکولو سره د داعش ترهګر ډلې لا پاتې شو څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دي چې په عراق کې د امریکا له فوجي شتون سره د خلکو سیاسي ډلو مخالفتونه د 2000 میلادي کال د جنوري تر میاشتې وروسته زور اخیستی. کله چې امریکا په یو تر هغه اقدام کې د سپاه پاسدارانو د قص د ځواک کمانډان سردار قاسم سلیمانی اور سرد الحسد شابی د مرستیال مشر ابو مہدی المحدث شہیدان کھڑیو ترهغه ترهګر اقدام روسه د عراق پارلمان دغه هیواد څخه د امریکایي ترهګر او فوجانو د وټلو پریکړه لیک تصویب کړ. خو له دې سره سره واشنگټن د عراق د پارلمان پریکړه لیک څخه په سر غړونې سره خپل 2500 فوجان په دغه هیواد کې ساتلې دي. په سوریه کې د مقاومت د چورلیز په ځواکونو د امریکایانو د برید یو بل هدف دا دی چې واشنگټن د سوریه د مقاومت د چورلیز د ځواک د وټلو په اړه د سیونیستي رژیم له غوښتنې څخه خپل ملاتړ ښیي. اسرائیلو د کلونو را په دې خوا په سوریه کې د مقاومت د چورلیس په مورچلو او مرکزونو باندې هوایي بریدونه کوي. د جو بایډن حکومت تر دې مخکې د ډونالډ ټرمپ د کرغړنو سیاستونو د سم کولو ادعا درلوده. اوس د ټرمپ لارې ته په دوام ورکولو سره په سوریه کې د جنگ جوړونې سیاست ته دوام ورکوي. په سوریه کې د امریکا پوځي شتون دغه هیواد قانوني حکومت د مخالفت سره سره د نړیوالو اصولو او قوانینو همداراز د سوریې له ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه ښکارا خلاف ورزي بلل کیږي. امریکایي ترهګر پوځیان د سوریې په ختیځ کې چې دغه هیواد د تیلو زیرمې هم لري ډیره شوې او د سوریې د تیلو زیرمو څخه غلا ته املا تړلې ده. په سوریې باندې د امریکایي ترهګرو عسکرو وروسته برید ملګرو ملتونو د امنیت شورا له همغږۍ او اجازې پرته شوې دی. هغه هم په داسې هیواد باندې چې د ملګرو ملتو یو غړی هیواد دی. جوزا بایډن د دغه بریدو حکم په صادرولو سره ښودلې ده چې په سپینې ماڼۍ کې د نوي ولسمشرانو په تګ او راتګ سره په سیمې او نړۍ کې د امریکا غلیمانه او جنګ غواړي سیاستونه نه بدلېږي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو ش او نیکمرغه سهار درته غواړم. قدر منو اوریدونکو، اوس هم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. محترم دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د رجب یابزرګ میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه اووه څلوېښت کاله پخوا په همداسې ورځ د بیست د پنځم کال د رجب په 15 نیټه حبشه ته د مکې د مسلمانانو لومړی هجرت پیل شو. د ګران پیغمبر مکې ته له مدینې له تاریخي هجرته 8 کاله مخکې د بیست په 15 کال کې د اسلام د پراختیا په لړ کې یو بل اغیزمن هجرت وشو. په مسلمانانو باندې د قریشو له مشرکینو څخه د ستومنون کې د باو په وجه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل یو شمیر پیروانو ته حکم ورکړ چې د مشرکینو له آزار او زورولو په امان کې د پاتې کېدو لپاره حبشه ټاټوبې ته هجرت وکړي. د مسلمانانو یوې ټولې چې پکې څلور شزی او یو لس نارینه وو د عثمان بن مزعون په مشری حبشه ته هجرت وکړ او د جعفر ابن ابي طالب په مشری د مسلمانانو د ورستې هجرت زمينه جوړونکې شو. دغه هجرتونه پرله پسې کلونو کې د افریقا په لوی وچ کې د اسلام د دین نفوذ او پراختیا سبب شول. یو زر څلور سوه څلویښت کاله پخوا د دوهم هجري قمري کال د رجب په پنځلسمه نیټه د خدای په حکم د مسلمانانو قبله له بیت المقدس د مکې او کعبې په لور بدله شوه. په مسلمانانو باندې د لمونځ د واجب کېدا له حکمه وروسته د پروردګار د دغه دین پیروانو د بیت المقدس په لور چې د مسیحیت او یهودیت له قبلو څخه د نورو دینونو احترام ځای و لمونځ کولو، خو مدینې ته د پیغمبر اکرم له هجرت وروسته د دې ښار یهودیانو پیغمبر ته پیغور ورکړ او له دې چې مسلمانان لمونځ لپاره د یهودیانو له قبله استفاده کوي په هغوی ملنډې وهلې. یو زر درې سوه اتیا کاله پخوا د دوه شپیتم هجري قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې په پنځلسمه نیټه د پیغمبر اکرم ګران المسی حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د ډیرو سختیو او کړاوونو له زغملو وروسته وفات شوه. د اسلام دغه ستره میرمن په شپږم هجري قمري کال کې وزیږېده او د رسول الله مبارک د قدرمنې لور حضرت بی بی فاطمه زهرا او د حضرت علي ابن ابي طالب علیه السلام په پاک لمن کې وروزل شوه او د خپل ارزښمن ژوند په اوږدو کې یوه شیبه هم د لوړو انساني کمالاتو او پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې له هڅې غافله پاتې نشوه. حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها په یو شپیتم هجری قمری کال کې په کربلا پیښه کې له خپل بزرګوار ورور حضرت حسین ابن علی علیه السلام سره ملګری و او د امام حسین او د هغه مبارک د وفادارو یارانو په شهادت پسې د هغوی تلپاتې اماسې پیغام رسوونکې شوه او داسې حال کې چې په اسارت کې د پیغمبر اکرم للمسیانو سره د بند سختې زغملې په خپلو روشانوونکو ویناو کې چې د اسلام په تاریخ کې تل پاتې دی د امویانو انحرافات او هغه ظلمونه او جنایتونه چې د خدای د رسول پر کورنۍ کړی وو اشوا کړل او د بنی امیه کورنۍ رسوا کړه. بالاخره د اسلام دغه سترې میرمنې په داسې ورځ په شپږ پنځوس کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
زلانده یون
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د زلانده یون د لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو د خبرونې په دې برخه کې به د پیټرو کومیکل په اړه له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو دوستانو، په دې وروستیو کلونو کې د ایران د تیلو د صنعت د ستراتیژیکو موخو یو هدف دا و چې ایران د اومو تیلو له پلور څخه ډډه وکړي. په روان 1999 کال کې چې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له لورې د تولید د ودې په نامه ونومول شه، پا په دې لړ کې ستر ګامونه پورته شوي او د پیټرو کیمیکل تولیداتو په زیاته اندازه وده وکړه. د تیلو په اړوندو صنایعو کې د پیټرو کیمیکل صنعت په یو محصول باندې ولاړ اقتصاد په داسې اقتصاد باندې بدلولی شي چې په څو محصولاتو باندې ولاړ وي. په دې خاطر پیټرو کیمیکل صنعت د تولید په څرخی او د نړیوال اقتصاد په ډګر کې ډیر مهم رول لوبوي.
د عمه تیلو په پرتله د پیټرو کیمیکل محصولاتو قیمت لوړ دی او په عین حال کې د یادو محصولاتو تولید د ګڼ شمیر کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سبب هم ګرځي. د مسلې ته په کتو سره د تولید د ودې په کال کې د عمه تیلو څخه د بیلابیلو محصولاتو د جوړولو په لړ کې زیاتې هڅې ترسره شوې تر څو له دې رودې د هیواد په اقتصادي ګټو کې زیاتوالی راشي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه په دې زمینه کې د پیټرو کیمیکل د صنعت بیخبنایی طرحو ته په اشاره سره چې د دغه صنعت د پیاوړي کولو د دریم خوځښت تر عنوان لاندې ترسره کیږي زیاته کړه. د دریم خوځښت طرحې تش په نامه د کاغذ په سر لیکل شوي طرحې نه دي، بلکې اوس هم یو شمیر طرحې عملي شوي او په زیاته اندازه پکې پرمختګ ترلاسه شوی دی. د یادو طرحو عملي کېده د پیټرو کیمیکل صنعت د تولیداتو ارزښت درې چنده کوي. یعنی په 1920 کال کې د پیټرو کیمیکل د تولیداتو ارزښت له 12 میلیارد ډالرو څخه و 10 میلیارد ډالرو ته ورسېدل. په بل عبارت کې دغه صنعت په 1440 کال کې به د 1400 کال په پرتله 500 سلنه وده وکړي. زنګنه په دې باندې په ټینګار سره چې د پیټرو کیمیکل د صنعت د ودې طرحې په چټکۍ سره ګټې سپارنې ته رسېږي وویل، مخته بیوونکې طرحې د میتانول، پروپلین، ایتیلین او د پیټرولو د تولید په ډګرونو کې د پلي کېدو په حال کې دي. د یادې طرحې عمده توجه د ایتیلین په تولید باندې دی.
ګرانو دوستانو، د پیټرو کیمیکل د محصولاتو د تولید په لړ کې شمیرنې ښیي چې د پیټرو کیمیکل د صنعت د هوشمند کولو په بهیر کې په زیات مصرفیدونکي محصولاتو باندې تمرکز شوی دی. له یادو محصولاتو څخه یو محصول پروپیلین دی. د دغه محصول د تولید ظرفیت اوس 950,000 ټنو ته رسیدلی چې اړتیاو ته په کتو سره د دغه محصول د تولید ظرفیت په کافی اندازه وده کړي او ټاکلې موخې ته رسیدلې ده. دغه محصول د تولید لپاره اړینې فارمولې او ټیکنیکل پوها د پیټرو کیمیکل د شرکت په څېړنیزه څانګه کې ترلاسه شوې. اوس ایران کولی شي د ځایي پوهې په مټ د فعالو واحدونو له لورې تولید شوي میتانول په پروپیلین باندې بدل کړي. په دې توګه د پروپیلین د تولید کچه زیاته شوې ده. په اوسنیو حالاتو کې د پروپیلین څخه د 1200 ستراتیژیکو محصولاتو ترلاسه کول د هدف په توګه ټاکل شوی تر څو د نورو محصولاتو ابتدایي مواد تامین شي. دغه طرحې خودنه کړې چې د تیلو وزارت د مقاومتي اقتصاد سیاستونه د پیټرو کیمیکل په ډګر کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لارښوونې په جدیت سره تعقیبوي.
د شمیرنو له مخې په 1446 کال کې په ایران کې د پیټرو کیمیکل د صنعت د تولیداتو ارزښت 1 میلیارد ډالر و، خو د تولید د ودې په لړ کې د اسلامي انقلاب تر دوهم ګام وروسته په 1400 کال کې د یادو تولیداتو ارزښت 15 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ګام کې د دغه صنعت د تولید کچه له 6 میلیون ټنه څخه تر 1920 کال پورې 2.6 میلیون ټنو ته ورسېدل. د پیټروکیمیکل د صادراتو کچه هم له 1500 میلیون ډالرو څخه کابو 2 میلیارد ډالرو ته ورسېدل. د پیټروکیمیکل د صنعت د خوځښ په دوهم ګام کې په تیرو شپږو کلونو کې د تولید ظرفیت 6.8 میلیون ټنو ته رسېدلی. همدارنګه د پیټروکیمیکل د صادراتو کچه هم 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. دغه پرمختګ په تیرو شپږو کلونو کې په 15 بیلابیلو پروژې کې د 15.4 میلیارد ډالرو په پانګونې سره ترلاسه شوی. یادو لاسراوړنو ته په کتو سره د 1992 کال په ډیره خوا د پیټروکیمیکل صنعت 1.5 برابر شوی. دا په داسې حال کې دی چې ایران په دغه موده کې له سختو بندیزونو سره مخامخ و. له دې سره سره د پیټروکیمیکل صنعت خپلې ودې ته دوام ورکړی دی. د یادو طرحو د پلي کېدو یوه بله لاسته راوړنه د اومو تیلو د فلور مخنیوی دی. د پیټروکیمیکل د صنعت په ودې سره ایران اوس په ډیره کمه اندازه اومه تیل خرڅوي.
په دغه صنعت کې لږ تر لږه 100,000 یعنی 1,00,000 کسان په مستقیمه توګه مصروف دي او 8,80,000 کسان هم په غیر مستقیمه توګه د دغه صنعت له ودې سره کاري فرصتونه ترلاسه کړي دي. که په دغه برخه کې همدارنګ د پرمختګ بهیر دوام ومومي، نو په 1400 لمریز کال کې د ایران د پیټرو کیمیکل د صنعت د تولیداتو کچه 100 میلیون ټنو ته رسیږي چې ارزښت یې کابو 2.5 میلیارد ډالره اټکل شوی دی. د ټاکل شوې موخې د ترلاسه کولو لپاره 28 پروژې په نظر کې نیول شوي دي چې لګښت یې 2 میلیارد ډالره دی. د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د پیټروکیمیکل د صنعت تولیدات 2 چنده شي او د یادو محصولاتو په عایداتو کې هم 60% زیاتوالی راځي. په 1999 لمریز کال کې په پیل کې د پیټروکیمیکل 14 طرحې باید پرانستل شوې وې، خو د کورونا وایرس د خپراوي له امله یادې طرحې په ځنډ سره پرانستل شوې.
د پیټروکیمیکل د ملي صنایعو مشر بهزاد محمدی په دې اړه وایي سږکال د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پیټروکیمیکل بیلابیلې طرحې ګټې سپارنې ته سپارل شوي دي. د 1999 لمریز کال د پیټروکیمیکل د صنعت لپاره تر ټولو ښه کال و. په دغه کال کې د تولید د ظرفیت زیاتوالی او د محصولاتو د کیفیت لوړوالی ته د یوې اساسي موخې په توګه ځانګړنې پاملرنه شوې ده. د نویو پروژو په پلي کېدو سره به د پیټروکیمیکل د په تولیداتو کې 15% زیاتوالی راشي. د 1400 لمریز کال د لړلید په صنعت کې د پیټروکیمیکل پراختیایي پروژو په عملي کېدو ټینګار شوی. د یادو پروژو هدف په پیټروکیمیکل ډګر کې له وارداتو څخه د ایران بې نیازه کېدل او په محصولاتو کې د ډولوالی رامنځته کول دی. په دغه زمینه کې د بنسټ پو د شرکتونو استارت اپونو څیړنیزو ادارو پوهنتونونو او د تیلو د صنعت د څیړنیزو څانګو له وړتیاو څخه ګټه اخیستل کیږي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ځلاند یون د لړۍ د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری. د صبر بیلګه. ګلونو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات په مناسبت د هغې قدرمنې بی بی د شخصیت په باب یوې ځانګړې وینا ته ستاسو پام را غواړو، په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو، کله به چې د محرم په میاشت کې امام باړی ته تلم، په خپل ذهن کې به مې انځورونه کوله او له ځان سره به مې فکر کاوه چې کاش په هغې زمانه کې موجود وای او له ظلم او زیاتی سره په مقابله کې مې له حضرت امام حسین علیه السلام سره مرسته کړې وای. اوس چې کله د اسلامي نړۍ او سیمې خبرونه اورو، وینو چې توا د دغه دفاع موقع برابره شوې او فضا هم هغه فضا ده، او دا د بی بی زینب سلام الله علیها حرم دی چې په خطرې کې دی. که څه هم د امام بزرګوار په زمانه کې نه وو، خو نن موجود یو او ظلم زیاتې تیری او انحراف په خپلو سترګو وینو، نو بیا ولې په دغه حالاتو ځان نه پوهوو؟ په کار ده د حق دفاع ته پاڅیږو. دا دفاع یوازې د یو حرم ساتنه نه، بلکې د هم هغه انسانیت، شرافت او پت دفاع ده چې حضرت امام حسین علیه السلام او حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په تاریخ کې تلپاتې کړي.
عزیزانو، دا د پیغمبر د اهل بیت علیهم السلام د یو مدافع او د بی بی حضرت زینب سلام الله علیها د حرم د یو ملاتړي خبرې دي. هغه لوی او قدرمنه میرمنه چې د ژوند روده او طریقې د تاریخ له یوه پړاوه تیره شوه او د یوې مسلمانې ښځې مسؤلیت او دندې رایادې کړي، نن د یوې لویې میرمنې د وفات کلیزه ده چې د زمانې د مقتضیاتو او غوښتنو په پیژندلو سره یې د زړه سمندر د ظلم او شقاوت په توپان کې څپانده شو. هغې په ډیر حکمت سره د پاڅون په رکاب کې پښه کېښوده او ډیره مردانه د نامردیو په وړاندې ودرېدله، چې د یزیدیانو تور کارونه د حقیقت کړکۍ تیارې نه کړي او تعصب او جهالت د ښځو پښو ته زولنې وانه چوي. نن حق غواړي او عدالت طلب ځوانان په خپل سرشیندنې سره د دغه میرمنې د ایمان او استقامت درناوی کوي، ځکه چې هر ورځ د لبنان، عراق، سوریه، افغانستان او عراق د یو شمېر ځوانانو د شهادت کتونکي یو چې د اهل بیتو د دفاع لپاره سوریه ته ځي او له ترهګرۍ او تکفیر سره په مبارزه کې سرونه شیندي. په دینونو کې د ښځو موقعیت او مقام که مثبت وي او که منفي، د هغوی د پیروانو په کلتور، عقایدو، ټولنیزو کړنو او دودونو کې ډیر زیات تاثیر لري. اسلام ښځې ته په عزت او کرامت ورکولو سره په طبیعت او قانون کې د هغې شان وساته. په اسلام کې په انساني مقام کې د سړي او ښځې برابري د دې ښودنه کوي چې ښځه او سړي د انساني ټولنې په جوړښت کې بې له کوم لوی امتیازه د دغه انساني جوړښت برابرونکي دي او د ټولنې د عزت، سلامتیا او حیثیت او د هغې د ارزښتونو په ساتنه کې مهم رول لري او هر یو په خپل ځای د ټولنې د سلامتیا او ساتنې مسؤول دي او دا د ښځې د لوړ شخصیت درجه او له سړي سره د هغې برابري ښیي. Thank you.
خوږو دوستانو، دا یو ټولنیز ضرورت دی چې ښځه له خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو خبره شي او په ټولنې کې خپل حقیقي او اصلي رول ولوبوي. مسلمانه ښځه باید د خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو په اوچتولو کې فعاله ونډه ولري او هغه ارزښتناک او حقیقي رول چې په ټولنې کې لري اجرا کړي. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د دغه شان ښځو یو ښکاره بیلګه ده. هغه اتله میرمنه چې د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته یې د عاشورا غورځنګ د پیغام لیږدول په غاړه واخیستل او د دغه حماسي پاڅون بیرغواله وه. هغه په هغه سفر کې چې له خپل میړه عبدالله بن جعفر سره یې د شام په لور درلوده وفات شوه او د دغې بزرګواری بی بی پاک بدن هم دغلته خاورو ته وسپارل شو. حضرت زینب سلام الله علیها چې له هر لورې نسبت معصومینو ته رسیږي یو داسې مشال دی چې هر هغه چاته چې غواړي د خپلې عقیدې په لاره کې انقلاب وکړي لاره روښانه کړه. هغې بزرګواري چې له ظلم سره د مقابلې روحیه یې له خپلې مور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها او له خپل پلار حیدر کرار امام علی علیه السلام څخه په میراث کې اخیستې وه، د ظلم د رسوا کولو او د حق د اخیستلو په لاره کې په خپل کلک کلام سره له هیڅ ډول سرشیندنې ډډه ونه کړه. د هغه غورځنګ په دوام کې چې بی بی زهرا سلام الله علیها د خپلې زمانې د معصوم امام په ملاتړ کې او د باطل په خلاف په انقلاب کې په مخ کې ونیو، بی بی زینب سلام الله علیها هم د کربلا په پیښه کې د معصوم امام ترڅنګ موجوده وه او د هغه بزرګوار له شهادت وروسته د هغه د پاڅون پیغام د ټولو نړیوالو غوږونو ته ورسوه. هغه بی بی د درې شپیتم هجری قمری کال د بزرګې د میاشتې په 15مه نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې.
د بی بی زینب کبرا سلام الله علیها لپاره ډیر لقبونه ذکر شوي دي چې ځینې یې دادي: عقیلی بنی هاشم، ام المصائب، عارفه، عامله، زاهده، باکیه او صدیقه صغرا. د هغې بی بی د عملی مقام په بیان کې هم دومره بسته چې په کوفه کې د خپل پلار بزرګوار د استوګنې په وخت به یې ښځو ته د قرآن کریم د تفسیر درس ورکاوه او د امام سجاد علیه السلام د ناروغۍ په دوران کې خلکو د خپلو شرعي پوښتنو د ځواب لپاره یې له بی بی زینب پرته بله مرجع نه درلودله. په حقیقت کې د بی بی زینب کبرا سلام الله علیها یو فضیلت او ځانګړتیا د هغې علمی مقام دی. هغه یو عالمه، ویناواله، فصیحه او بلیغه میرمنه وه او د الهی حلالو او حرامو په بیانولو کې د امام حسین علیه السلام ځانګړې استازی وه. د عاشورا پیغام چې د بی بی زینب سلام الله علیها په وسیله د زمانې ټولو ښځو ته ورسېده، د سیاسي دندې پیژندل او د شهیدانو د مبارزې له لارې ملاتړ، له عفاف او پاک لمنۍ سره یو ځای ټولنیز کوشش او د شهیدانو پالل او د شهادت غواړي نسل تربیت دی.
خوږو دوستانو، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یو بل ځانګړتیا میړانه او شجاعت دی. له دښمنانو سره د هغې سلوک ډیر حیرانوونکی دی. هغې په خپل ټول وجود سره له ظالمانو سره مبارزه وکړه. بی بی بزرګواری چې په هاشمی زمره هم مشهوره ده، د سړو په شان په ظالمو دښمنانو چغه وهي. دوی غندي، سپکوي او لچا نه ویریږي. هغه د سړی وژونکو د تورو لپړکا نه ویریږي. بی بی زینب سلام الله علیها د کوفه د واکمن ابن زیاد په محفل کې د هغه ظاهری طاقت ته لپامه پرته یو ګوټ ته کینی او د هغه پښتنو ته په بې پروایۍ سره هغه سپکوي او هغه یو فاسق او فاجر کس معرفي کوي
او وای شکر د هغه خدای چې مونږ یې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په نبوت سره درانه کړو او لا پلیتیو یې پاک کړو. بشکا یوازې فاسق رسوا کیږي او بدکاری دروغ وای او هغه لمون ندی. همدار از د یزید د سپکو او سپورو په وړاندې الوی میړنتوب نندارې ته وړاندې کوي او فرمایي زه تا تر دې وړو کې ګڼم چې څه خبره در سره وکړم، خو د زمانه څه وکړم چې خلق د حق لاري غړي دلی دي او تا ته یې طاقت درکړې دی چې دومره طاقت پیدا کړې چې د پیغمبر اکرم بچی شهید کړې او کورنۍ اسیر کړې او په دې محفل کې کښېنوي.
د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د لوړ مقام او د هغې بی بی لخوا د بحران د مدیریت په اکله فرمایي د زینب کبرا ارزښت او عظمت الهی دندې په اساس د لوی انساني او اسلامي حرکت او دریز په وجه دی. د هغې کار، د هغې د حرکت ډول هغې ته دومره عظمت ورکړ چې زینب داسې میرمن نه وه چې علم او معرفت ونه لري. ډیر لوړ علمونه او ډیر رانه معرفتونه د هغې په لاس کې وو. په هغه بحراني حالاتو کې چې ډیر پیاوړي کسان هم نه پوهیږي چې څه وکړي، هغه پوه شوه او د امام حسین علیه السلام ملاتړ یې وکړ او هغه یې د شهیدېدو لپاره سنبال کړل. د حسین ابن علی علیه السلام له شهادت وروسته هم چې دنیا ظلمانی شوه او زړونه او روحونه او د نړۍ افقونه تیاره شول، دغه لویه میرمنه یوه رڼا شوه او وځلېده. زینب داسې ځای ته ورسېده چې یوازې د تاریخ ډیر لوړ انسانان یعنی پیغمبران ورته رسېدلی شي.
خوږو دوستانو، د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یو ډیر لوی صفت د هغوی صبر دی. زینب بی په کربلا کې د تاریخ ډیرې سختې، درنې، دردمنې او کړوونکې پیښې لیدلې دي. کله چې امام حسین علیه السلام او د هغه دوه اویا وفادار ملګري شهیدان شول، د دغه پیښې ټول بوج د بی زینب سلام الله علیها په اوږو پرېوته. پر دې سربیره هغې بزرګواری ته د پیغمبر اکرم د اهل بیت او پاتې کسان او کورنۍ له کربلا تر شام او له شامه تر مدینې سرپرستی پرته وه. هغې بیبي د عاشورا له پیښې سره خدای پسندانه چلند وکړ او د دغې پیښې له واقع کېدو د خپل وفاته تر ورځې پورې یې یو ځل هم د کربلا د پیښې په وجه ګیله شکوا ونه کړه، بلکې له دومره ترخې او خونړۍ پیښې سره سره یې د خدای شکر ایسته. مشهوره ده چې د کربلا له غمیزې څو ورځې وروسته ابن زیاد خپل ظلم او کبر په ماڼۍ کې له مسخرو ډکې لهجې سره بی بی زینب ته وویل له اهل بیتو سره دې د خدای سلوک څنګه ولیده، یعنی ودې لیدل چې خدای مونږ کامیاب کړو او تاسو ټوټې ټوټې شوئ. بی بی زینب په ډېرې هوښیارۍ سره او میړنتوب سره ځواب ورکړ ما لک ښکلا پرته بل څه نه دی لیدلی.
بی بی زینب سلام الله علیها چې د وحی په مکتب روزل شوې وه، د خپل پلار او مور او اهل بیتو په شان اخلاقي ځانګړتیاوې درلودلې. د اسلام یو لوی عالم سید ابوالحسین شرف الدین د دوی په اکله فرمایي د اخلاقو له نظره د بی بی زینب کبرا په شان کس نه دی لیدل شوی. غصه او غضب پر هغې برلاسې نه شو او د هغې مقام یې ټیټ نه کړ او هیڅ عامل د هغې په صبر او حلم لاس بری نه شو. پتیز فکری د باطن په صفاحی او د زړه په قوت او ډاډ کې د خدای یو آیت وو. صبر، استقامت، ایمان او تقوا له هغو صفتونو دي چې یوازې د ښو اخلاقو کسانو یې لري او نور کسان شاید یوازې ځینې صفتونه وپیژني. بی بی زینب کبرا سلام الله علیها په صبر او استقامت او د ایمان او تقوا په طاقت کې بے ساری وا.
خوګو دوستانو، د صبر د بیلګې حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د وفات په مناسبت یو ځل بیا د دغه مطلب په پای کې حامد سیماب سره د خپلې همکارې
فاطمی
د زړه له کومې په تسلیت ویلو سره له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونا ہم پائے ترسی گی تر بل خبرونا پوری چھلا ورستو یو سمیزو نڑی والو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو پلوی او نیامن خدای مسپارو اللہ ممل او مل کرے.